کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. په دې خپرونه کې به واورئ چې د کندهار د پخواني امنیت قمندان جنرال عبدالرازق د لومړي تلین غونډه نن د حکومتي مشرانو تر څنګ د سیاسي اپوزیسیون او ګڼو سیاسي ډلو د استازو په ګډون د لویې جرګې په تالار کې منزل کیږي. د کرکټ د شپږیزې د لړۍ فاینل لوبه هم پیل شوې ده. دې لوبې له وروستیو جزئیاتو به مو خبر کړو او نور مطالب هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل دا خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د همدې خبرونه په دوهم نیمایي کې زما رایه زما حق د ازادۍ رادیو د انتخاباتو اونیس پروګرام هم خپریږي. خو لومړی خبرونه واورئ چې سالم محمد سالی چمتو کړي.
د افغانستان ولسمشر وایي د پردیو له دسیسو سره سره افغانان په یوه آواز د خپلو سرتیرو دفاع کوي. په کابل کې د شپږیزه کرکټ لیګ پیلو روانه ده. پاکستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د آسیا د برخې د پروګرامونو تنظیمونکي دغه هیواد ته له داخلېدو منع کړ. د افغانستان ولسمشر وایي د پردیو له دسیسو سره سره افغانان په یوه آواز د خپلو سرتیرو دفاع کوي. محمد اشرف غنی دا خبره شیبه مخکې په کابل کې د کندهار د پخواني امنیه قمندان جنرال عبدالرازق د لومړي تلین په غونډه کې وکړه.
د جنرال رازق شهادت وښودله چې د پردیو دسیسو باوجود د افغانستان خلکو اوس هم په یوه غږ له هیواد او زړورو سرتیرو څخه په ملاتړ کې خپل یووالی ساتلی ده. هغه تشه چې دوی غوښته چې په لوی قندار او افغانستان کې راسي را نخله هیڅ وخت به نه راسي.
د کندهار ولایت امنیه قمندان جنرال عبدالرازق تیر کال د ولسي جرګې تر انتخاباتو دوه ورځې مخکې د تلیا میزان پر شپږویشتمه نیټه د کندهار د ولایتي غونډه په خونه کې په داسې حال کې چې د بهرني ځواکونو ځینې لوړ پوړي چارواکي هم پکې حاضر وو، د یوه افغان ساتونکي په ډزو ووژل سو. د کندهار ولایت دغه وژل سوي امنیه قمندان له کلونو په دې ولایت کې د مخالفانو ډیری حملې شنډې کړې وې او د دغه ولایت د امنیت په ټینګښت کې ستره برخه درلوده. د پرسن اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په یوه لامه کې د جنرال رازق وژنه یوه ضایعه ګڼلې ده. په کابل کې د شپږیزه کرکټ لیګ پایلوبه روانه ده. د شپږیزه لیګ په وروستۍ سیالۍ کې د وزیرزی میساینه کاتالانو ډله د پرانګان بندې امیر شامارانو سره مخامخ سوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې د الکوزي کولا شپږیزه پایلوبې ته ډیر خلک تلوسه لري. د سیالیو په دې لړۍ کې پرون د بندې امیر شامارانو د کابل بازانو لوبډلې ته په دریو منډو ماتې ورکړه. سیالۍ د تلی پر پنځلسمه پیل سوي چې په دې سیالیو کې د کرکټ شپږو لوبډلو ګډون درلود. پاکستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د آسیا د برخې د پروګرامونو تنظیمونکي په تور لیست کې شامل او دغه هیواد ته د هغه د داخلېدو مخه ونیوله. د دې نړیوالې ادارې اجرائیه رئیس نن ویلي چې سره له دې چې سټیفن باتلر قانوني ویزه درلوده، بیا هم پرې نه شول سو چې په لاهور کې د علامه اقبال نړیوال هوایي ډګر ته کښته سي او بیرته د امریکا متحده ایالاتونو ته ستون سوی دی. باتلر ویلي چې ورته ویل سوي چې د کورنیو چارو وزارت په ممنوعه لیست کې نوم شامل دی. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې اجرائیه رئیس جویل سایمون د سټیفن باتلر اخراج ګنګسوونکی اقدام او د هغو کسانو پر مخ یوه څپېړه وبلله چې په پاکستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ په سوچ کې دي. سایمون په یوه اعلامیه کې ویلي په لاهور کې د هوایي ډګر چارواکو د باتلر پاسپورټ ضبط کړ او دا یې مجبوره کړ چې قطر ته پرواز وکړي. د پاکستان چارواکو سمدلاسه د دې موضوع په اړه تبصره نه ده کړې. د اروپایي ټولنې مشرانو په بروکسل کې د خپلې سرمشریزي لومړۍ ورځ په دې ټولنه کې د البانیا او شمالي مقدونیا د شمولیت په اړه له کومې پرېکړې پرته پای ته ورسوله. فرانسه او دوه نور هیوادونه وایي د بالکان د لویدیځ هیوادونو له په اروپایي ټولنې کې د غړیتوب لپاره لازم چمتووالی نه لري. د فنلند صدر اعظم انتی رینی نن سهار ویل پایلې ته نه یو رسیدلی او هیله من یو چې پر یوه توافق د صلاح کېدو امکان موجود وي. د اروپایي ټولنې د مشرانو د خبرو د دویمې او وروستۍ ورځې په درشل کې په دې ټولنې کې د البانیا او شمالي مقدونیا پر غړیتوب بحثونه لا هم ګونګ ښکاري. او ارمنستان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د 14 غړي هیواد په توګه وټاکل سو. په دې شورا کې د 193 هیوادونو له جملې 144 د ارمنستان په پلوي رایه ورکړه. پرون ارمنستان او پولند هغه دوه هیوادونه و چې په سري ډول د اړتیا وړ رایه واخیستې. څو د ختیځ اروپا په شورا کې دوه نوي څوکۍ وګټي، خو مالدووا ونتوانی چې دغه هدف ته ځان ورسوي. د ختیځ اروپا د سیمې شورا 24 څوکۍ لري. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي، دا اقدام شی چې نړیواله ټولنه څومره زموږ پر هیواد باور کوي، په ځانګړي ډول د بشري حقوقو په برخه کې. انډونیزیا، جاپان، مارشال ټاپوګان او جنوبي کوریا د آسیا پاسیفیک په حوزه کې 4 څوکۍ خپلې کړې دي، خو عراق د څوکۍ په ګټلو کې پاتې راغلی دی.
ل پی او سټوډیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله او ری قدر منوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپور نه خبرو. و باورئ چې د جنرال عبدالرازق تلین غونډه د لوی جرګې په تالار کې د دولتي چارواکو او د اپوزیسیون د استازو په ګډون روانه ده. ولسمشر اشرف غنی شیبه مخکې په خپله وینا کې جنرال رازق د افغانستان رښتینی بچی وباله.
جنرال عبدالرازق له هغو رښتینو او زړورو بچیانو څخه و چې د افغانستان د دښمنانو د یوې لویې دسیسې په پایله کې شهید شو.
په نورو موضوعاتو کې، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په بلخ ولایت کې د کوچیانو د ژوند د زړه بوږنوونکي حالات په اړه اندېښنه ښیي.
ګڼو ستونزو سره مخ دي، هغه صحي بخش دی او هغه د څښاکو بدي او هغه د تعلیم بخش. کوچیانو سره ستونزې لري او ورسره لاسو ګرېوان دي.
د کرکټ د شپږیزې د لړۍ پایلوبه د بند امیر او مس عینک د لوبډلو ترمنځ پیل شوې ده. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې پاکستان په یو قضیه کې په نړیوال تور لیست کې شامل شوی او په بل قضیه کې به نن برخلیک معلوم شي. په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړی 19 پروګرام خپرو. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. ورځو د خپرونې لومړی موضوع ته. د جنرال عبدالرازق تلین غونډه د لوی جرګې په تالار کې روانه ده. په دې غونډه کې د ولسمشر اشرف غنی په ګډون د حکومت چارواکي او همدارز د اپوزیسیون استازی ګډون لري. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د شیبه ناجیا سپی د کابل استودیو په مستقیمه اړیکه را سره ده. ناجیا، ولسمشر اشرف غنی خپل وینا واوروله. نور ویناوال هم وو که یوازې ولسمشر اشرف غنی تر اوسه پورې وینا کوي او د ولسمشر غنی یا د دغې ټولې غونډې عمومي پیغام د جنرال عبدالرازق د تلین په مناسبت څه وو؟
ډېره زیاته مننه تکل صاحب، تاسې هم یادونه وکړه. په دغه غونډه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په ګډون د ولسمشر یو شمېر نوماندانو، پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف، د جنرال عبدالرازق کورنۍ، په کابل کې د میشتو بهرنیو سفارتونو د چارواکو د ګډون سربیره د افغان حکومت د بیلابیلو وزارتونو او ادارو چارواکو ګډون کړی. شیبه مخکې افغان ولسمشر هم وینا وکړه. ولسمشر غنی په خپلو خبرو کې ویل چې جنرال عبدالرازق اسکزی د دښمنانو د یوې لویې دسې ښکار شو. نوموړي وړاندې وویل،
جنرال عبدالرازق زموږ د امنیتي ځواکونو له هغو رښتینو او زړورو بچیانو څخه و چې د افغانستان د دښمنانو د یوې لویې دسیسې په پایله کې د هیواد په دفاع کې شهید شو. مگر نن زرها نور عبدالرزاق خان جوړیږي.
د ولسمشر غنی د خبرو بله برخه په ټاکنو او سولې متمرکزه وویل چې امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې د ټاکنو په ورځ امنیت خوندي کړي. همدارنګه د سولې په برخه کې وویل چې سوله د ټولو غوښتنه ده او حکومت به د سولې د ټینګښت لپاره پوره هڅه کوي. ښاغلی غنی د سولې په برخه کې داسې وویل،
اوزار گرامی، مردم و دولت افغانستان خواستار صلح پایدار و با عزت است و با تمام تلاش ها به هدف رسیدن به صلح متحد است. صلح همیشه اولویت من به حیث رئیس جمهور کشور بوده است. صلح خواست اصلی مردم ماست و حکومت افغانستان به تحقق آن متحد است.
دا غونډه اوس هم روانه ده. دا محل د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار وینا کوي. د یادونې ده چې د کندهار ولایت پخوانی امنیه قمندان جنرال عبدالرازق د ولسي جرګې له انتخاباتو دو ورځې مخکې د میزان په 26مه د کندهار د ولایتي غونډو په خونه کې په داسې حال کې چې د بهنیو ځواکونو یو شمېر لوړ پوړي چارواکي هم پکې حاضر وو، د یو افغان ساتونکي په ډزو وژل شو. تر دې پیښې مخکې د ولسي جرګې لپاره له هلمند ولایت نومان عبدالجبار قهرمان هم د هلمند په مرکز لښکرګاه کې په خپل کارځای کې وژل شوی و. د کندهار ولایت دغه وژل شوی امنیه قمندان له تېرو څو کلونو راهیسې په کندهار ولایت کې د مخالفینو ډېری حملې شنډې کړې وې. له دې مخکې افغان حکومت ویلي و چې په جنرال رازق حمله په پاکستان کې پلان شوی او له پاکستانه یې غوښتي و چې د دې پېښې عاملین افغانستان ته وسپاري، خو اسلام آباد د کابل دغه ادعاوې رد کړې دي. چې د جنرال عبدالرزاق د وژنې د قضیه تحقیقاتو په تړاو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو تر دې د کورنیو چارو وزارت زموږ اړیکې نه دي ځواب کړي. بل تکلیف
ډېره زیاته مننه کوم. قدرمن اوریدونکو، د ناجیې ساپۍ په راپور کې مو واوریدل چې د جنرال عبدالرزاق د لومړي تلین غونډه همدا شېبه د لوی جرګې په تالار کې په کابل کې روانه ده. اولس مشر اشرف غنی وینا کړې ده او نور ویناوال به هم خپلې ویناوې واوروي. جنرال عبدالرزاق د افغانستان د وروستیو شلو کلونو له هغو مشهورو څېرې څخه و چې د وسلوالو طالبانو لخوا په یوه وسلواله حمله کې پنخه شو او مړینې په افغانستان کې خورا زیات خبرګونونه هم د عامو خلکو لخوا او هم د سیاسي تنظیمونو او ډلو لخوا وپارول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ورزو نور موضوعات ته. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په بلخ ولایت کې د کوچیانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. په بلخ کې میشت کوچیان ادعا لري چې صحیح خدماتو ته لاسرسی نه لري، ماشومان یې له زده کړو بې برخې او ورشوګان یې د زورواکو لخوا غصب شوي دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له افغان حکومت څخه غواړي چې د کوچیانو د لومړنیو حقونو د تامین زمینه برابره کړي. د ازادۍ راډیو خبریال مجیب رحمان حبیبزای په دې اړه نور تفصیل لري.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک میسون په بلخ ولایت کې د کوچانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي او له دولت څخه غواړي چې دغه قشر ته د لومړنیو حقونو د تامینېدو فرصت برابر کړي. په بلخ کې کوچیان ادعا لري چې له خپلو لومړنیو حقونو څخه بې برخې دي او په تېرو 18 کلونو کې حکومت د دوی ستونزو ته بې پامه پاتې شوی دی. د بلخ د کوچیانو د ادارې مشر غلام فاروق عبیدی ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت په 9 ولسوالیو کې کوچیان شته، خو نه لومړنۍ روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی لري او نه یې هم د ماشومانو لپاره د زده کړې زمینه برابره شوې ده. عبیدی وایي چې کوچیان ښوونځیو ته د نه لاسرسی او د صحي خدمتونو د نه ترلاسه کولو تر څنګ د څښاک پاک اوبو ته هم لاسرسی نه لري.
پټول بل ولایت کې موږ د کوچان لپاره د یو کیسیار کلینیک لرو چې هغه ټول ولسوالیو ته رسیدګي نشي کولای.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک میسون وایي چې په بل ولایت کې کوچان په ډېر ناوړه وضعیت کې اوسیږي او سره له دې چې د هغوی مالسرونه د سیمه ییزو زورواکو لخوا غصب شوي دي، کبو دوی لسیزي کېږي چې کوچانو ته د دولت له لوري د هېواد د نورو اتباعو په نسبت په یوه سترګه نه کتل کېږي. په شمازون کې د بشر حقونو د دفتر مشر سید محمد سامی وایي چې کوچان هم د افغانستان د اتباعو په توګه حق لري چې د زده کړې له نعمت څخه برخمن شي، ورته صحي خدمتونه په وخت وړاندې شي او د ستونزو حل یې د حکومت د تګلارې په لومړي سر کې ځای ولري. سامي په دې اړه وویل په بلخ کې کوچیان وایي چې د راتلونکي ژمي لپاره په چهاربولک، چمتال، دولت آباد، کشندې، خلم، بلخ او شولګره ولسوالیو کې خپلو څارویو ته د الوفې له کموالي سره مخ دي. او تیر کال هم د الوفې د کمښت او د ژمي سړې هوا له امله یې څه باندې 200,000 څاروي تلف شول. د بلخ د کوچیانو د ادارې مشر غلام فاروق عبیدی له مرستندوی بنسټونو او له افغان حکومت څخه غواړي چې د دا ډول ستونزې د رامنځته کېدو د مخنیوي لپاره د ورته مرستې برابرې کړي. د کوچیانو د ادارې د معلوماتو پر بنسټ چې په بلخ ولایت کې څه باندې 20-30 زره کوچیان اوسیږي چې اکثرا په مالدارۍ مصروف دي، خو د ګڼ شمېر ستونزو سره سره ځوانان یې د کار زمینې له نشتون هم ځورېږي. موجیب حبیب زید، آزادي راډیو، بلخ.
آزادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
آزادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. نن د شپږیزې د کرکټ د شپږیزې د لړۍ پایلوبه همدا شپه روانه ده. دا پایلوبه د مس عینک او بند امیر د لوبډلو ترمنځ ده. د مس عینک د لوبډلې مشر محمد نبی دی او راشد خان د بند امیر د لوبډلې مشر دی. دا لوبه همدا شپه د افغانستان د کرکټ بورډ په سټډیوم کې روانه ده. د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام په همدې سټډیوم کې دی. اکرام صاحب، لوبه کوم ځای ته رسیدلې؟ فاینل لوبه د دواړو لوبډلو ترمنځ؟
منډ جوړولو بلنه ورکړه، اوس بیٹنگ کوي او بالنگ کوي. تر دې دمخه پای ته رسیدلی دي د بنجامین دوه لوبغاړي مهمې وکټې، یو راشد خان او بل هم جاوید احمدي، چې تر ډېره پرې حساب کې دا سازېدلی دي. د منډو شمېر له اویاو اوښتې دی، لوبه لا جریان لري. لکه څنګه چې تاسو وویل، وړاندې دا لوبه د کابل د افغانستان د کرکټ بورډ په لوبغالي کې روانه ده. ډېر زیات مینوال د تنې خلاف، ډېر زیات مینوال نن د دې پایلوبې لیدلو ته راغلي دي، چې شمېر زرګونه ته رسېږي. په لومړي ځل باندې تکل صاحب د کرکټ بورډ په دې لوبغالي کې د ښځو مینوالو، د مېرمنو ګډون، د نجونو ګډون د پام وړ دي. د دې لوبې لیدلو ته راغلي دي او لوبه له نږدې نه ننداره کوي او د خپلې خوښې لوبډله تشویقوي. دا د شپږیزې لیګ پړاو دی چې نن یې پایلو به ترسره کېږي. له دې نه وړاندې بېلابېلو وختونو کې، په بېلابېلو کلونو کې، سپین نور چې دوه ځل سپین غر د دې سیالیو پایلو به ګټلې، یو ځل مس عینک، یو ځل هم بند امیر، او یو ځل د کابل بازانو. تکل سے لوبغاړو باندې بحث کو، کته هم تاسو وړاندې د دواړو لوبډلو لوبډل مشران اوریدونکو ته پاړه ته معلومات ورکړل. د مس عینک لوبډل مشر محمد نبی، افغانستان د ملي لوبډل پخوانی لوبډل مشر، او همداشان د بند امیر د لوبډلې لوبډل مشر راشد خان، چې اوس د افغانستان د ملي لوبډلې لوبډل مشري هم کوي. دا لوبډل مشران دي. د دې تر څنګ په بند امیر کې د افغانستان د ملي لوبډلې بل خپل لوبغاړی مجیب الرحمن زدران، همداشان جاوید احمدی، نجات مسعود، فرید ملک، ناصر جمال او دسنګ یو شمېر نور کورنۍ لوبغاړي لوبیږي، چې په ټوله کې ویل کېدلی شي چې بالینګ او بیټنګ دواړه تقریبا په لیول باندې برابر دي، او یو د یوې ښې لوبډلې اطلاق کېدلی شي. مس عینک کې د افغانستان ملي لوبډلې 30-54 یمین احمد زی او نوین الحق، دغشان شرف الدین اشرف، او د افغانستان د ملي لوبډلې اوسنی وکټ کیپر رحمت الله ګربز هم لوبیږي، نورعلي هم د دغه لوبډلې برخه ده، احسان جنت، او فضل نزه چې د کورنی کرکټ په ټولو پیوړی لوبغاړی دی. دا لوبډله یعنی تر پایلو چې را رسېدلې واقعا ښه لوبډله ده او د دې ښې لوبډلې اطلاق په دې باندې کېدای شي دغه لوبه به ډېره زیاته جالبه وي، تر پایه به مینهوال د دې لوبې نه ډېر زیات پند واخلي. جالبه به په دې وي چې لوبغاړي د افغانستان د کورنی کرکټ او د افغانستان د ملي لوبډلې د 19 کلنو لوبډلو پکې لوبېږي. نور لوبډلې په دې سیالیو کې لوبېدلې، سپینغار بوس دا شر د کابل بازان او د بل لوبډله چې سروا د امون هنګا دوی په لومړي او دویم پړاو کې وو تر سلیو نه بهر شو. تېره ورځ په یوه جالبه لوبه کې بندي امیر کې فاینل ته وو، پایلو کې پوه شو کابل بازان ته په یوه جالبه لوبه کې ماته ورکړه. که ته هم بندي امیر 225 هدف په شلو ورونو کې چې شپږیزې د سیالیو تر ټولو لوړې منډې وي دا هدف ټکلی، خو کابل بازان تقریبا 221 منډې ورپسې وکړې، خو په څلورو منډو باندې دا سیالي وبایلله. نو لوبه روان ده، لوبې تازه جزئیات ورکو، دوی سره به تازه جزئیات شریکو، مینهوال زیات راغلي دي. او بله مهمه مسله دا ده چې د کابل هوا نن باراني غیر ده، نو که باران چېرته د دې لوبې د جمعې لمانځنه وروسته کېږي، د ډوډۍ وقفه به وي او همداشان د جمعې د لمانځه وقفه به وي، نو که باران چېرته ونه شي نو دا لوبه به په ډېر ښه شکل باندې روانه وي.
او دا شېبه چې موږ تاسو خبرې وکړې، آخري اکرام صاحب آخري سکور هم راته ووایه او بیا به تاسو سره خدای پاماني وکړو.
او زه بس نه راووت، ما ډېر زیات شور د مینهوالو لږ رابیرون شو، نو دستي اپډیټ سکور په اړه دستي معلومات نه لرم، خو شاید اته ورونه نه ورونه به پای ته رسېدلي. یو اور به بل شوی با همدغه نوي 15 کې وي اټکل کوم، خو دقیق لرې
ډېره زیاته مننه. مونږ به اوریدونکو ته د همدې خپرونه کې د همدې لوبې وروستی حال هم ورکړو. د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرامو د افغانستان د کرکټ بورډ له سټډیوم نه د شپږیزې د لړۍ د پای لوبې وروستی حال راکو.
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستان د مطبوعاتو د ازادۍ د یوې نړیوالې ډلې سیمهیز مشر ته اجازه ورنکړه چې د هیواد ته ولاړ شي. له بلې خوا نن ټاکل شوی چې معلومیږي به چې پاکستان د پیسو د سپینولو د نه مخنیوي په خاطر په تور لیست کې شاملیږي او که به یوازې له څاره ووځي. دا موضوع اسمت څاروان تعقیب کړي او د نور تفصیل لپاره دا شیبه په سټوډیو کې راسره دی. څاروان صاحب، اول دا راته ووایه لطفا چې پاکستان په کوم تور لیست کې او په څه دلیل شامل شوی؟
ټاکل صاحب مننه. د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اړه چې په څه خاطر د البته اوله پوښتنه خو ستاسو دا ده چې پاکستان په څه خاطر د نړیوالو ژورنالیستانو له لوري د دوی یو مهم چارواکی خپل خاورې ته نه ده پریښی چې د هیواد ته ننوځي، په دې خاطر له اعتراضونو سره مخامخ شوی دی. د ژورنالیستانو د خوندیتوب د آسیایي همغږۍ د کمیټې اجرایي رئیس سټیفن باتلر غوښتل چې پاکستان ته لاړ شي، خو پاکستان اجازه ورنه کړه. د مطبوعاتو د ازادۍ د دې نړیوالې ډلې اجرایي رئیس سټیفن باتلر سره له دې چې د پاکستان ویزه درلودله، خو د پاکستان د لاهور له هوایي ډګره بیرته امریکا ته ولېږل شو. باتلر وویل د ته د لاهور په نړیوال هوایي ډګر کې وویل شول چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د ممنوع الدخول کسانو په لیست کې شامل کړی دی، یعنی په تور لیست کې دی. د هوایي ډګر چارواکو د باتلر پاسپورټ زد کړه او هغه مجبور کړ چې بیرته الوتکې ته وخیشي او د قطر دوحې ته روان شي.
بله، او دلیل د پاکستان حکومت خودلای
د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي چې ولې دا کار کړی. خو د ژورنالیستانو د خوندیتوب د ډلې مشر جیول سیمن وایي پاکستاني چارواکي په دې اړه بشپړه توضیح باید ورکړي. د دا هم وویل که پاکستان آزادو مطبوعاتو ته ژمن وي باید د دې قضیې شفافه پلټنه وکړي.
بله، او د بل مسله کرا واخلو، پاکستان د پیسو د سپینولو یا د پیسو د منځلو په خاطر د مالی څارنې د کاري ډلې لخوا په خړ لیست کې مخکې شامل شوی او ټاکل شوی و چې نن د دې هیواد په اړه مهمه پریکړه وشي. دا پریکړه په کوم پړاو کې ده اوس؟
پاکستان د دې په تمه ده څو پوشي چې آیا په نړۍ کې د مالی څار د ادارې د هیوادونو له لیست څخه د وتلو لپاره چې د تروریزم پر تمویل بشپړ کنټرول نه لري کافي اقدامات کړي دي او کنه دي. د مالی څار دا کاري ډله چې مرکز یې په پاریس کې دی نن جمعه خپله 15 ورځنۍ غونډه پای ته رسوي. ټاکل شوی دی چې دا اداره نن پریکړه وکوي چې اسلام آباد د څارنې له لیست څخه وباسي او یا د شمالي کوریا او ایران سره په تور لیست کې شامل کړي. دا دوه هیوادونه لمخ کې څخه په تور لیست کې شامل دي. په نړۍ کې د پیسو سپینولو د څار د ادارې تیر کال پاکستان د تروریزم د تمویل په خړ لیست کې چې د څارنې لیست یې شامل کړ څو پر اسلام آباد فشار راوړي چې تروریستي ډلو سره خپل ملاتړ بس کړي. په نړۍ کې د مالی څار په دې اداره کې 15 هیوادونه او دوه سیمه ییزې ادارې یا موسسې غړیتوب لري. دوی له بانکونو او نړیوالو پانګوالو غواړي په هغو هیوادونو کې پانګونه ونه کړي چې د دې ادارې د څار په خړ لیست کې شامل وي. نو پاکستان له مخکې څخه له ډېر لوی مشکل سره مخامخ دی د پانګونې په برخه کې. نن به معلومه شي چې تور لیست پاکستان لویږي او کنه. که چېرته پاکستان تور لیست ولوېدو نو له دې نظره خصوصا په پاکستان کې د پانګونې نظر به مشکلات خورا زیات شي.
ډیره زیاته مننه اسمت ساروان. قدرمن اوریدونکو، په اسمت ساروان زما د همکار په راپور کې مو په پاکستان کې د دوو روانو پرمختګونو په اړه جزئیات واورېدل. له یوې خوا د پاکستان حکومت د مطبوعاتو د دفاع یوې نړیوالې ډلې استازي ته اجازه نه ده ورکړې چې د هیواد ته ولاړ شي، او له بلې خوا نن ټاکل شوی چې دا به معلومیږي چې آیا پاکستان د پیسو د سپینولو د نه مخنیوي په خاطر یا په دې چاره کې د پاتې راتلو له کبله نړیوال تور لوست لویږي او کنه. په ننګرهار کې دولتي مطبعه د ماشینونو د خرابوالي، د تعمیر د نشتوالي او له اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده. د دې مطبعې د جوړېدو 100 کاله پوره شول. د ازادي راډیو خبریال په همدې پلمه د ننګرهار مطبعې ته ورغلی.
دا د سل کلنې دولتي مطبعې له نهو څخه یوازې د دوه ماشینونو غږ دی چې یوې چاپ کوي او بلې کاغذونه پرې کوي. د دغو ماشینونو دوه تنه کارکوونکي وایي
دولتي مطبعې کارګر یم. دا د کټنګ ماشین دی، تقریبا 20 کاله برابرې، انشاءالله 20 کاله به بالکل ماشین خو د کار نه دی. هم چاپ ماشین خو زموږ بالکل د کار وتی.
په دې نه پای ماشینو کې یو وای ماشین فعال ده، څنګه نیمه فعال ده. کله پلاس باندې کاغذ ورته نشته، کله په دغه باندې برق باندې. چې دا ډېر په مشکلات سره موږ د مطبعې سره له کومه کوي، سره مطبعې مشکلات خلاص.
امان الله له زلمیتوب په همدې مطبعه کې له هغه وخت کار کوي چې دلته د وسپنې له یو توري کلمې او له کلمو جملې جوړې دي. امان الله د تیر او اوسنی وخت په اړه وایي
عرفنی کې خو دوی د حروف واسطه باندې کار کوله، چې عرفنی کې مشکل کارم، خو بیا هم د ورځې 2000 اخبار چې د چاپ نه وته او سبا یې ته بده توزیع ته ماته وو. اوس اخبار کم شوی دی، ستر دغه نه چې کار کمپیوټری دی، د کمپیوټر نه وځي، ماشینونه کمپیوټری دی، بیا هم اخبار تعداد کم دی.
په 1903 لمریز کال کې عربانو د حرمینو شریفینو په نوم کمپیوټری مطبعه دولتي مطبعې ته حواله کړه، چې همدې سره د حروف چینی له زاړه دوده راووته، په کمپیوټری او عصري وسایلو سنبال شو. خو د ولسمشر کرزی د واکمنۍ پر مهال لاریون کوونکو وسوځول او ماشینونه له کاره ولوېدل. په ننګرهار کې د دولتي مطبعې مسؤل عزت الله جواب ازادي راډیو ته خپلې شته ستونزې داسې قطار کړې.
ازادي دولتي مطبعه دا سل کاله پخوا جوړه شوې، سو ځل چور شوې ده، لاریونونو کې سوځېدلې ده. اوس یې زړه ماشینري پاتې ماشینونه چې دي د کاره غورځېدلې دي. همدارنګه دا د باختر اژانس په ځمکه کې ځای په ځای شوې، هغه تعمیر چې دی هغه نور د غورځېدو په حال کې دی. او زمون کارکون کی چدی دا د ژوند له خطر سره مخ ته.
خلک وای د ننګرهار د دولتي مطبی په څیر اکثره دولتي تصدی د حکومت د نه پاملرنې او خصوصي سکتور سره د یو شمیر مسولینو د شراکت په وجه په ټپه ولاړ دي، او د دې پر ځای چې حکومت ته یو څه عواید او د څو مامورینو معاشونه برابر کړي، د کارونو د نشتوالي په وجه په حکومت تاوان دي. ښاغلی ځواب وای خصوصي مطبوعو کې ځکه یو شمیر دولتي کارکوونکي اسناد چاپوي چې هلته یو څه ورته پاتې کیږي، خو له دې نه دي خبر چې یو تعداد دولتي اسناد محرم دي او هر ځای کې باید چاپ نشي. په افغانستان کې به پخوا اکثره تصدیو ته حکومت د کار زمینی برابرولی چې ورسره به تصدیو د خپل ځان ساتلو تر څنګ خپلو مامورینو ته معاشونه، د برېښنا بیلونه او حکومت ته به هم یو څه عواید برابرول، خو له تیرو څو لسیزو او بیا د خصوصي سکتور د فعالیتونو زیاتېدو سره دولتي تصدیو ته د حکومت پام کم شوی. نو ځکه خو اوس یادې تصدۍ په بد حالت کې او د نورو د خیر په تمه دي.
د دې خبرونې دوهمې نیمایي ته له دې راپور سره راورسېدو. قدرمن اوریدونکو، په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو د انتخاباتو ځانګړی اونیز پروګرام زما رایا زما حق خبرو، خو له هغه مخکې سلیم محمد صالح د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان ولسمشر وای د کندهار پخوانی امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق د دشمنانو د دسیسې په نتیجه کې وژل شوی دی. محمد اشرف غنی دا خبره نن د لوی جرګې په خیمه کې د کندهار د پخوانی امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق د لومړي تلین په غونډه کې وکړه. په کابل کې د شپږیزه کرکټ لیګ پایلوبه روانه ده. په دې وروستۍ لوبه کې د وزیرزی مساینا کاتالان د پرنګانې بندې امیر شامارانو سره مخامخ سوي دي. پاکستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د آسیا د برخې د پروګرامونو تنظیمونکی په تور لیست کې شامل او دغه هیواد ته د هغه د داخلېدو مخه ونیوله. د دې نړیوالې ادارې اجرائیه رئیس نن ویلي سره له دې چې سټیفن باتلر قانوني ویزه درلوده، بیا هم پرې نه شو ولسو چې په لاهور کې هوایي ډګر ته کښته سي او بیرته د امریکا متحده ایالاتونو ته ستون شوی دی. د اروپایي ټولنې مشرانو په بروکسل کې د خپلې سرمشریزې لومړۍ ورځ په دې ټولنې کې د البانیا او شمالي مقدونیا د شمولیت په اړه له کومې پرېکړې پرته پای ته ورسوله. ارمنستان د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د 14 غړي هیواد په توګه وټاکل شو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې به رحمت الله افغان د زمرای زما حق د اونیز پروګرام د وړاندې کولو لپاره له تاسو سره وي، خو له هغه مخکې یوه ضروري یادونه. هغه دا چې د ماسپښین په 2 بجو د ازادۍ راډیو په پروګرام کې چې تر 3 بجو پورې دوام کوي، ولایت په ولایت خبرونه تاسو ته وړاندې کیږي، او په نننۍ خبرونه کې د لغمان ولایت د ستونزو او مشکلاتو په اړه له چارواکو او نورو ښکېلو کسانو سره خبرې کوو. د لغمان ولی محمد آصف ننګ به هم په دې خبرونه کې حاضر وي او ستاسو پوښتنو او اندېښنو ته به ځوابونه وایي. قدرمن اوریدونکو، د شیبه پام وکړئ د ازادۍ راډیو د انتخاباتو ځانګړي پروګرام ته. زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړي خبرونه.
د افغانستان د جمهور ریاست انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زما رایه زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ بحث مو مرکزی سرور ته د رایو انتقال څرنګوالي ته ځانګړی کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له پلان سره سم سرور ته د رایو د انتقال پروسه بشپړه شوی او ممکن په یو څه ځنډ سره دغه پایلې اعلان شي. په دې اړه مو بحث را بللی چې په سټوډیو کې راسره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرس او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مرستیال بیان ده زرمینه کاکړ میلمانه دي. دا پروګرام ما رحمت الله افغان چمتو کړی. ډیر زیاته مننه چې په بحث کې سره ګډون وکړو. نو په ختنه له حق پرس صاحب نه پیلو. حق پرس صاحب، کدي انتخاباتو د رایو د شمیرلو او سرور ته د ډیټا د انتقال په اړه باندې ورستي معلومات لوریدونکو سره شریک
بغان صاحب. تاسو ته کاکړ صاحب ته او د راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. ډیره مننه چې ملي بحث ته مو وخت ورکړی. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ کمیسیون په یو ډیر مهم مرحله کې قرار لري. درې مرحلې د کمیسیون لپاره ډیرې مهمې دي چې هغه یوه مرحله چمتووالی دي د ټاکنو لپاره، دوهم مرحله د ټاکنو ورځ، درې مرحله د نتایجو تصفیه او اعلان دی. د نتایجو د تصفیه او اعلان په برخه کې موږ قرار لرو. په دې برخه کې دوه مرکزونه لکه څنګه چې تاسو په جریان کې از د ډلبندۍ مرکز او ډیجیټلي سنټر دی، دا دوه مرکزونه ایجاد شو تر څو دا ټولې پاکې او ناپاکې رایې سره جدا سي، بایومیټریک او غیر بایومیټریک رایې، خیالی او حقیقی رای، او موږ وکړای سو چې هغه رای چې هغه د خلکو حقیقی رای دی دغه فلټرونو څخه وروسته سیستم ته داخل کو. خوشبختانه په دواړو مرکزونو کې کار مخته روان دی. بدبختانه باید وای چې په عمومي سرور کې د انټرنیټ د داخلي انټرنیټ یو ستونزه ایجاد سو، لاغه دا و چې د انټرنیټ سرعت ډیر کم و او په وخت او زمان موږ نه سوای کولای چې دغه ټول معلومات د بایومیټریکونو څخه عمومي سرور ته انتقال کو، چې بیا کمیسیون په دغه عرصه کې د ډرملو کمپنۍ د انجینرانو څخه د همکارۍ غوښتنه وکړل او دوی هم راغلل د کمیسیون مرکزی دفتر ته څو ورځې کار وکړي. اخیری دې نتیجې ته ورسېدل چې د انټرنیټ د داخلي انټرنیټ سرعت نور نه زیاتیږي. دا د یو تخنیکي ارزیابۍ څخه وروسته موږ ته دوی معلومات راکړل. وی ویل چې د دې ستونزې د حل لپاره اساسي حل لاره دا ده چې د ایس ډي کارډ په ذریعه باندې موږ د بایومیټریکونو څخه دغه ډاټا واخلو او بیا
یعنی کاردونکو لپاره لږ ساده سي، کوم چې پونه چې په ډیوایسو کې دي هغه مستقیم د کمپیوټر ته، له کمپیوټر نه بیا سرور ته انتقالیږي.
و دغه هر بایومیټریک پایه چې د لکه ټلیفون د یو پلاش خوندې ځای لري چې دغه ځای کې بیا یو رقم میموري ځای پر ځای کیږي، موږ دې ته ایس ډي کارډ وایو. ایس ډي کارډ دغه ایس ډي کارډ کې دغه معلومات چې په هر بایومیټریک کې ست دغه به په دې میموري کې کاپی کېدل، بیا به د میموري څخه عمومي سرور ته انتقالېدل. دغه لار ډیره اسانه و او د ډرملوک انجنیرانو وویل چې په څو محدود ورځو کې موږ کولای شو دغه ټول ډاټا د بایومیټریکونو څخه عمومي سرور ته انتقال کړو.
تاسو خپل خبره کې یادونه وکړه چې دواړو سرورو ته د معلوماتو د انتقال پروسه په چټکه روانه ده. د فیصدي په اساس باندې ولې چې په داسې حال کې چې د ګوتو په شمار باندې د لومړنۍ نتایج اعلان ته وخت پاتې ده، څومره ډیټا داخله شوې ده؟
اوس دغه نقطې ته راتلل، موږ غوښتل چې په دوه درې ورځو کې دغه ټول ډاټا د ایچ ډي کارډ له طریقې څخه عمومي سرور ته انتقال کو. مګر دلته یو ډیر غټه ستونزه دا راغلل چې د یو تعداد ناظرینو د دې پروسې مخالفت وکړي. وی ویل چې دا موږ ته د منلو وړ نه ده تر څو چې موږ درست قناعت را نه کړل سي او شک او تردید پر دې پروسې باندې دوی ایجاد کړي. بیا کمیسیون رهبری، تخنیکي همکاران، دارالانشا، د ډرملو کمپنۍ انجینران د دوی سره کښېنستل، بل اخر دوی قناعت حاصل کړي. وی ویل چې واقعیا دا پروسه شفاف ده او دا پروسه په درست شکل باندې مخته ځي. داغه د دوی د تفاهم څخه وروسته موږ دوه ورځې مخکې دغه کار پیل کړي. دوباره بدبخت نه باید وای چې په هر مرحله کې د یو تعداد ناظرین لخوا څخه شک او تردید ایجادېږي، مرحله سټاپ کوي یا درېږي. تیر ورځ هم د دارالانشا د رئیس اندیښنه دا و چې که دغه کار په دغه شیوه باندې مخته ولاړ سي چې ځینې ناظرین د ریاست جمهوری د کاندیدانو په یو جزئي نقطه باندې انتقاد کوي، بیا بسته ټوله مرحله او دغه ماموریت دري دا د دې مهمې پروسې د پاره ډیره غټه صدمه ده. نو ځکه دغه پایلو اعلان نیټې ته هم یو نوې صدمه رسیږي.
محترم زرمینی، تاسو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویان دی، که درته ووایي چې تر اوسه پورې تاسو سره چې کوم شکایتونه ثبت شوي دي، د ډلبندۍ په اساس راته ووایي چې څومره څېړل شوي، څومره جدي دي؟
سلام، عرض سلام ادب دارم خدمت شما، خدمت حق پرست و شنوندههای عزیز شما. امیدوار هستم جور ساعت من باشن. به تعداد 4528 شکایت که به کمیسیون های ولایتی مجموعا مواصلت ورزیده بود، تعداد 66 شکایت فعلا هم در حال بررسی است که فردا آخرین میاد جریان های بررسی کمیسیون های ولایتی است. انشاءالله 66 مورد دیگه هم تمام میشه. به تعداد 4362 شکایت هم تصمیم گرفته شده، به تعداد 1780 شکایت تصمیم بر رد از اونها گرفته شده و 66669 موارد هم موارد هستن که اصلاحی هستن و پیشنهاد اصلاحی صورت گرفته. در این موارد به تعداد 1817 عبده محل به بازشماری رفتن، به تعداد 77 محل باطل شدن و همچنان 54 مورد ما جرایم نقدی داشتیم و 8 مورد هم انفصال وظیفه بودن، کسانی که کارمند دولت بودن حتی در مراجع بالاتر اینا از امکانات دولتی استفاده کردن و یا هم در کمپاین های انتخاباتی حضور داشتن و یا هم در جریان روز انتخابات به نفع کاندیدان مشخص کار میکردن. اینا در مورد انفصال وظیفی از اینا تصمیم گرفته شده و 907 موارد داریم که به نهادهای عدلی و قضایی مرفی خواهند شد، ولی به اساس از اینکه به تعداد 907 شکایت است ولی شاید امکان داره که 100 شکایت در مورد یک مرجع باشه، میشه تعداد از این کم شوه. و به تعداد 179 مورد استثنایی داریم که بعض موارد بود که زندگی کمیشنران ولایتی را در خطر منداخت، با اساس کمیسیون ولایتی کمیسیون مرکزی تصمیم گرفتن که این موارد استثنایی را بررسی کنن و خودشان مشخصا فیصله اخذ کنن.
کدی قرنطین پاره را تو چه د کوم محلونو د کوم مرکزونو رای تاس قرنطین کړی دي؟
دقیق ما بر شما گفته نمیتونم که از کدام مراکز، ولی مراکزی که مشکوک بودن و یا هم در جریان نظارت از پروسه کارمندان ما که در اونجا دیدن که باید این موارد قرنطین شه و یا هم مشکوک بودن، تعداد ناظرین در این موارد شکایت ثبت کرده بودن، این بخشا باید به بازشماری میرفت تا اطمینان حاصل میشد که واقعا در اینجا تقلب صورت نگرفته و یا هم رای های خیالی وجود نداره. و محلاتی هم که باطل شده محلات بوده که در روز انتخابات از طرف بخش های امنیتی و کمیسیون انتخابات اعلان شده بود که در این بخشا انتخابات صورت نمیگیره، با اساس اینی بخشا چون رای از اونها معیار برای ما نبود و رای از اونها قابل قبول نبود، این بخشا هم باطل شد.
تمخ که دونه وکړه چې شاو خو نه سو دست قضیه وسی عدلی و قضایی ارګانو ته معرفي سوي دي، په دغه کې ستونزه چیرته وه؟ شکایت د انتخاباتو کمیسیون کارکونکو کې ستونزه وه، کمیټي برخه کې ستونزه وه، یا هم د کاندیدانو ناظرینو کې ستونزه وه؟
در کل همه موارد موجود بود، در همه موارد شکایت ثبت شده بود. بعد از بررسی ها فیصله به این شد که به تعداد 907 شکایت در مورد جرایم انتخاباتی بود که این 907 شکایت از او امکان داره که 20 نفر، 30 نفر، 10 نفر به مراجع عدلی و قضایی معرفی شده باشه، به اساس از این که در مورد یک مرجع امکان داره 100 شکایت به ثبت رسیده باشه. ما به اساس موضوع رو بررسی میکنیم، امکان داره که 150 شکایت یک موضوع باشه و یک شخص به نهادهای عدلی و قضایی معرفی میکنیم. در کل موضوعاتی را که شما ذکر کردین از همه بخشا نماینده های کاندیدا هم در اینجا حضور داشتن و مقامات بلند رتبه هم اینجا حضور داشتن. متاسفانه که اینا باید به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوه. انشالله بعد از اینکه دوره استیناف خواهی تمام شوه، چون اکثرا مواردی که قضایی است و نهادهای عدلی و قضایی معرفی میشه، اینا باید استیناف خواهی کنن به کمیسیون مرکزی. زمانی که جریان استیناف خواهی ها تمام شد، ما مشخصا معلومات کلی را که کیها را معرفی خواهد کردیم با رسانه در جریان میگذاریم.
تاسو کمیسیون ژمنده چې د لومړنیو پایلو اعلان وړاندې دغه ټول شکایتونه وڅرل شي،
میاد ثبت شکایت کمیسیون ولایتی 15 روز بود که خوشبختانه فردا انشالله میادش تمام میشه روز پنجشنبه و همه ولایات بررسی های خود تمام کردن، فیصله های خود ابلاغ کردن، جز دو ولایتی که ولایت کابل که به تعداد کم از شکایاتش مانده و فکر کنم یک ولایت دیگه هم هست دیگه، کلا ولایت بررسی های خود تمام کردن. کسانی که میخواین استیناف خواهی داشته باشن در جریان 3 روز بعد از تصمیم کمیسیون ولایتی، اینا باید استیناف خواهی کنن با کمیسیون مرکزی و کمیسیون مرکزی باز هم 15 روز دیگه به استیناف خواهی از اینا جواب میده.
حق برست محترم، دا چه کم شکایتونه چرل سوی دی؟ دی انتخابات شکایتونو کمیسون، دی انتخابات خپلوا کمیسون پا جریان که اچوالی دی، یعنی اغا عدالت چه باید تامین سی؟ دی تاسل نظر عدالت تامین سوی دی؟
شپ دی برخه که انتخاباتی نظام لکمیشه چه مجد تاسل بحث پر کردی دوی مهم برخی لری چه وید تدبیق کارخ دی بلی دا عدالت تامین؟ تطبیقی اړخ د اساسي قانون پر اساس د افغانستان ټاکونکو خپلواک کمیسیون مکلفیت او مسولیت دی. عدالت تامین هغه د شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسیون په دې برخه کې خپل اجرات کوي. د ټاکنو د قانون پر اساس باندې په ابتدایي پایله کې مهمه دا نه ده چې اتمن به د دوی فیصله موږ ته رسیږي او موږ به خپل ابتدایي پایله ګڼو، مګر په نهایي پایله کې مهمه ده چې د دوی فیصله د افغانستان ټاکونکو خپلواک کمیسیون ته ورسیږي او د افغانستان د ټاکونکو خپلواک کمیسیون هم د دوی فیصله د امانت په شکل باندې سیستم ته داخل کی او نهایی نتایج اعلان کی. یعنی د ابتدایي نتایجو په اعلان کی په قانون کې کوم قید نسته چې اتمن به د دوی فیصله مشترسي شي، مګر په نهایی فیصله کې مهمه ده او په قانون کې قید سوی دی چې کمیسیون د انتخاباتو ترڅو چې د شکایتونو ته د رسیدګۍ د کمیسیون ټولو شکایتونو انتقادونو او انتخاباتي جرایم ته رسیدګي ونه کړي او خپله فیصله کمیسیون ته وانستي، د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون نهایی پایلې نسي اعلانولی.
د قانون له مخې ګوره، د نوي قانون له مخې کله چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ځینې محلونه قرنطین کوي، په پخوانیو قوانینو کې داسې ذکر شوي وو چې دوی خپلواک دي، آزاد دي، خو په نوي قانون کې دوی حق نه لري، بلکې د انتخاباتو کمیسیون او د شکایتو کمیسیون به کینی ګډه پریکړه وکړي. په دغه کې تاسو سره همغږي وي، یعنی پریکړه دې تاسو په همغږي ترسره شوي؟
زه یو بل نقطې ته اشاره کوم، د دې په خاطر چې د موضوع ښه واضح سي. په تیرو ټاکنو کې تیر رهبری د شکایتو د کمیسیون دوی پریکړه وکړل چې د کابل ټول رای دی ابطال شي. په دې برخه کې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون موقف گیری وکړه او دغه د دوی د دغه تصمیم مخه ونیول. ولی ځکه د
سیاسي مصلحتونو مالته موجود دی، خو د قانون موجود دی
نه، حقوقي منشا کمیسیون درلودل چې موقف گیری وکړل. په یو سل شپږ پنځوسمې ماده کې دوی کلمې راجی سوي د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته، یو د تطبیق د انتخاباتي نظام، بل د نظارت. افغان صاحب، کچېری د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون پوسی چې شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسیون یا د بل ادرس څخه ټاکنیز نظام ته صدمه واردېږي، د ټاکنیز نظام حیثیت، مشروعیت او په کل کې د دې ټاکنیز نظام حقوقي اړخ ده. دلته د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د یو سل شپږ پنځوسمې ماده پر اساس باندې خپل د اساسي قانون پر اساس خپل موقف گیری اعلانې. هغه مراکز چې وزد دوی له خوا څخه قرنطین کیږي یا با شماره تزي یا تپتیش پاغه کې تر سره کیږي، تیر شپه هم د شکایتونو د رسیدګۍ د کمیسیون منشي الیاسی صاحب په تلو کې خبرې درلودلې. د ویل چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون زموږ سره دغه تفاهم ته رسیدلی دی چې موږ هم غواړو یو تعداد مراکز تفتیش کو، خپله کمیسیون هم غواړي یو تعداد مراکز تفتیش کی، او د شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسیون هم غواړي چې یو تعداد مراکز تفتیش شي. موږ نه غواړو چې یو مرکز یو ځل د شکایتونو ته د رسیدګۍ د کمیسیون په پریکړه تفتیش کو، بیا بل ځل د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون په پریکړه باندې تفتیش کو. یعنی دوه ځله باید یو کار سرته ونه رسیږي، دوه واره باید وخت ضایع نه سي. نو ځکه هغه فیصلې چې دوی کړي د شکایتونو ته د رسیدګۍ د کمیسیون، هغه فیصلې ټول افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری متحد دی چې هغه ټول تطبیق کړي. اما تطبیق په وخت او زمان د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د برنامې مطابق، ترڅو هم موږ خپله بشماري سرته ورسو او هم د دوی تفتیش او بشماري سرته.
اغلی زرمینې کاکړ، تاسو مخکې یادونه وکړه څومره محلونه تفتیش ته تللي؟
به تعداد 1870 محل و بازشماری رفته که متاسفانه بعض مشکلات اونجا وجود داشت و شکایت در این مورد ثبت شده بود که محلات باید به بازشماری بره. در قسمت حرفای حق پرست صاحب ما بگویم، در قانون تعدیل شده زمانی که تعداد از محلات کمیسیون شکایت انتخاباتی تعیین میکنن که باید بازشماری شوه، این محلات کمیسیون انتخابات دوباره شمارش مجدد میکنن در حضور نماینده کمیسیون شکایات و همچنان نهادهای ناظر. یعنی زمانی که محلات را که ما قرار است که بازشماری کنیم، این را کمیسیون مستقل انتخابات بازشماری میکنه، ولی در اونجا نماینده های کمیسیون شکایات و همچنان نماینده های نهادهای ناظر حضور می داشته باشند.
کدی طرز عمل پاله راتو چه دلته خود دو رقم رای متصل رو، یو الکترونیکی رای چې د دیوایزو کې دی او بل هم په صندوقونو کې رای دی. د رای طرز عمل څه ډول بشمیرل کیږي؟
در مورد رای های بایومتریک هدف شما است؟
بله.
در طرز عمل های کمیسیون شکایت انتخاباتی در مورد معیار قرار گرفتن رای بایومتریک و یا هم عدم معیار قرار گرفتن رای بایومتریک چیز ذکر نشده، ولی در طرز عمل های کمیسیون انتخابات ذکر شده. اینا هم از رای بایومتریک حمایت کردن، نهادهای ناظر هم از رای بایومتریک حمایت کردن، جامعه جهانی هم حمایتشان از رای بایومتریک بود، اکثرا کاندیدای صاحب ها هم تصمیمشان به این است که باید رای های بایومتریک قابل قبول باشه و اکثر مردم افغانستان هم قبول کردن که باید رای بایومتریک معیار باشه به خاطر شفافیت بیشتر پروسه. خب لااقل ما از یک مرحله باید به خاطر شفافیت پروسه آغاز می‌کردیم. اگر رای بایومتریک معیار نمی بود، ما دوباره هم چالش های 2014 در پیش رو داشتیم. به اساس از اینکه ما یک پروسه شفاف داشته باشیم، عادلانه داشته باشیم، بر اساس تصمیم کمیسیون انتخابات و همچنان نهادهای ناظر ما هم موقف گیری ما به این است که تنها برای کمیسیون شکایت انتخاباتی هم رأی بایومتریک قابل قبول است.
در اخبار سب دمنګ د معلوماتو لمخې ځینې بایومتریک دستګاونه استی کارتونه ورکسوی دي، کپ عام استلام کو تاسو وای میموري کارتونه ورکسوی دي، د دغو دستګاو سرنوشت په څنګه کې رأی بشمیرل کیږي یا بمده سکرنتین کیږي؟
مننن افغان صاحب، ستاسو د سوال په جواب کې ویلای سم چې کمیسیون مشخص طرز عمل لري. یو دره د یو کاندید د حق تشخیص والی دی چې هغه موږ د رای پانو پر اساس باندې کولای سو باید صندوق ته مراجعه وکړو. د یو کاندید کوم توجه سو د یو کاندید د رایو د حق تثبیت او تشخیص دی، دا یوازې د رای پانو پر اساس موږ دا تشخیص کولای سو. د مثال په ډول په یو محل کې الته مهندسي سوی ده، تقلب سوی دی، رای پانی د یو کاندید د پاره یو کاندید مثلا احمد یو کاندید دی، احمد پر رای پانی کې لس رای وړی دی، خو پر ریزل شیټ کې احمد ته یو رای رسیدلی او د ریزل شیټ عکس اخیستل سوی دی، انتقال سوی و بایومتریک ته. اوس که موږ د احمد کاندید د رای چې د اخست دغه حق موږ غواړو چې تشخیص کو، موږ باید ولاړ سو دغه محل یا د مرکز با شماری کو، تپتیش کو او غرای پانی وګورو چې دغه رای چا تور کړل سوی دی. یعنی د یو کاندید د رایو د حق تشخیص د رای پانو پر اساس باندې کېدلای سي او د رایو صحت او نصحت د بایومتریک په ذریعه کولای شو. دغه دوه بحثونه ډیر مهم دي افغان صاحب. که غواړو چې یو رای صحت او نصحت معلوم کو، موږ باید بایومتریک د سکاته مراجعه وکړو چې آیا د مثال په ډول
مطلب دا استیکارتونه نسته.
زه خدغه دلته د مشخص ترجلعمل دغه دواړو بخښو د لپاره موجود دی او د میموري کارتونو د لپاره یا د استیکارت د لپاره کچيري د یو بایومتریک څخه استیکارت استل سوی دا سیمانه لري لکه ګر سره چې بایومتریک وجود نه لري، ځکه هیڅ هغه بایومتریک هیڅ ډاټا نسته. کله چې ډاټا موجود نه وي دلته مشخص طرزالعمل د افغانستان ټاکون خپلواک کمیسون لري
صندوق ته مراجعه کیږي.
موږ شاوخوا 2000 نور بایومتریکونه هم کرندن کړي دي. هغه بایومتریکونه دي چې نیمه ورځ کار کړی، نیمه ورځ نه دی کړی، یا جام سوی دی، یا چارج خلاص سوی دی، او یا دغه ځینې نور تخنیکی ستونزې پکې ایجاد سوی دي. د دغه بایومتریکونو د سرنوشت د ټاکلو لپاره د افغانستان ټاکون خپلواک کمیسون شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسون چې خپل فیصله واستي، بیا کمیسون د دوی فیصله ګوري چې آیا د دوی کوم برسیان او فیصله چې کړی دی، یا کوم د تفتیش تقاضا چې کړی، د بشماری تقاضا چې کړی، دا د دغه مشخصو مرکزونو محلونو او بایومتریکونو پاړه دي که د نور. بل مسله د بشماری و د بشماری مدیریت او د دې ترڅنګ د بشماری دغه عملی کار چې تر سره کوي دا د افغانستان ټاکون خپلواک کمیسون کارمندان کوي. که څه هم فیصله به د شکایتو د کمیسیونی چې تاسو د پټیش وکي، برسی وکي او بشماری وکي، مګر دغه کار انجام کول، سرته رسول، مدیریت کول دا د افغانستان ټاکون خپلواک کمیسون کار دی. د شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسون نماینده دی، یو ناظر په حیث باندې دریږي او د دې پروسې څخه نظارت کوي. بل مسله چې دلته یادونه وسول د مشخص طرز عمل ده. دواړه کمیسونونه خوشبختانه په مهنګي باندې کار سرته رسي او دواړه کمیسونونه رهبری د ملي پروسې ته تعهد لري چې عدالت هم تامین سي او په زمن کې دغه ملي پروسه نهایی پایلې د خلکو د رایو پر اساس باندې اعلان سي او هغه کس د ولسمشر په حیث باندې و خلکو ته ور وپیژندل سي او اعلان سي چې هغه واقعا د افغان ملت د ارادې تمثیل.
هغه زره منې کاکړ داسې اندېښنې موجودې وي، هته راپورونه موږ درلودل. د انتخابات خپلواک کمیسیون هم دا تایید کړ چې په سرور باندې حمله سوي دي، هته څو وارې هکرانو غوښتل چې دغه ډیټا لاسرسی پیدا کی. په دې برخه کې تاسو ته کوم شکایت سوی ده، کوم کاندید لخوا یا کوم بنسټ لخوا؟
به اساس قانون انتخابات میاد ثبت شکایت روز انتخابات پیش از روز انتخابات در جریان مبارزات انتخاباتی و 48 ساعت بعد از روز انتخابات است و بعد از 48 ساعت هیچ شکایت قابل ثبت نمی باشد، ولی در کل بررسی‌ای را که ما از حالات می داشته باشیم، حالات انتخابات، ما در پلوی از اینکه یک محکمه انتخاباتی هستیم، خود ما هم من حیث ناظر حضور می داشته باشیم، هر آن چیزی که کمیسیون شکایت انتخاباتی در مشاهده خود دیده باشد که مشکلات وجود داشته باشد، توصیه های به کمیسیون مستقل انتخابات داشتن در این مورد.
اخبارسه کمیسیون جمنده چې له محلي سرسام چې د میزان او وشته مده درای لمړنۍ پایلې لاند چې یو تعداد ناظرون بدبختانه پر ځای دي چې د دې ملي پروسې سره همکاري وکړي، ملاتړ وکړي، او دغه نظارت او مشاهده د مشخص طرز العمل پر اساس باندې د تخنیکی اړخ په درست شکل باندې سرته ورسی. یو شمیر ناظرین دوی آگاهی د ټاکنو څخه او همدارنګ د مشخص د مشاهدي او د نظارت د طرز العمل څخه نه لري، په ډیرو جزئي مسایلو کې دوی مکمله مرحله سټاپ کوي چې دغه خپل موږ وخت لا سورکو، یعنی موږ کولای سوچ په یو دقیقه کې د یو مکمل شخص ډاټا انتقال کو، یا په څو ثانیو کې، په یو ثانیه کې، یا په څو ثانیو کې هغه تخنیکی ارزونه چې تر سره شوې ده، یعنی په یو ورځ کې په زرګونو ډیټا موږ کولای سو د بایومیټریک څخه عمومي سرور ته انتقال کو. مګر بدبختانه دا پروسه دونه رو روانه ده، یو ځنی غټ اساسي عامل دا دی چې یو تعداد ناظرین د پروسه د ورځې په جریان کې څو ځله سټاپ کوي، موږ وخت لاس ورکو. کچیر په دغه منوال باندې دغه کار ادامه پیدا کی، موږ اندیشنه لرو چې په وشتم د میزان کېدای شي چې پایله اعلان نکړو. اما کچیر دغه پروسه په دغه منوال مخته ولاړ نسی، موږ سره ناظرین همکاري وکي، تخنیکی همکاران شپه ورځ مصروف دي، په درې شفت کې کار کوي، موږ مطمئن یو چې په وشتم د میزان ابتدایي پایله اعلان
کړو. اغلی زمینه کاکړ، انتخابات شکایتونو کمیسون خپل دی او محکمه حیثیت لري، یعنی صلاحیتونه ډیر زیات دي، لکه مخکې چې خبره سه بیا دونه وکړه، ځینې ناظرین، البته د کاندیدانو ناظرین، بنسټونو ناظرین هلته راځي، یو ډول نه یو ډول مداخله کوي، یعنی دوی خپل تخنیکی برخه کې پیګین ځان ځان ته معلومات غواړي، د عمومي لوی ملي پروسه ده ری، په دې برخه کې د تاسې اقدامات څه دي؟
در کل ما نمیتونیم جلوگیری از مشاهده ناظرین کنیم، این حق از ناظرین است که باید از جریان پروسه کلا نظارت داشته باشند و نهادهای ناظر هم تا فعلا کمیسیون انتخابات نگرانی های خود با ما شریک نساختند در این مورد، ان شاء الله اگر اینا اقدام کنند نگرانی های خود شریک بسازند. کمیسیون شکایت انتخاباتی من حیث یک محکمه انتخاباتی توصیه های به نهادهای ناظر خواهد داشت که جریان بررسی های خود ادامه بدهند و مشاهده داشته باشند از پروسه، ولی پروسه را به شکل پیش بلن که خلالیت در کار کمیسیون پیدا شد.
ادره تولی سی چه لنانه پایلون اعلان ولانده با تاسی طول اغا شکایتون ترسیدگی کرده بی؟
دقیقا به همه شکایت رسیدگی شده، با تعداد 66 شکایتی هم که بررسی نشده، انشالله فردا کلن تمام میشه و به کل شکایت کمیسیون ولایتی بررسی های خود تمام کردن، فیصله های خود ابلاغ کردن. بخش های استینافی هم که 15 روز وقت داره که کمیسیون مرکزی باید استیناف هایی از اینا را جواب بده و تصمیم در مورد قضایای استینافی داشته باشن، انشالله در جریان مدت معینه که قانون بر ما داده 15 روز میاد بخشای استینافی از درو هم رسیدگی میکنن انشالله.
درستی پختان پتوگ من دی حق پرست بداره توه چه بخواد سویر موجوده و چه ممکن زین حکران، نرایوال حکران و پکوردنن یا سیمیز حکران دی انتخابات و مرکزی سرور حکی ده غویر تومره پرزای ده و تومره رفصه بیده؟
تر ډیره بریده پوری په دې عمومي سرور کې او بایومیټریک دستګاه غا داخلي انټرنیټ چې د دوی ترمنځ وصل دی، د ساده سافټویر او ټکنالوژي نه د پکې استفاده سوي چې په اسانۍ باندې هغه هک سی او هایکران دی عمومي سرور ته داخل سي. په ډیر لوړ ساته په ماډرن ډول باندې ټکنالوژي په دې کې ځای پر ځای سوي ده او سافټویر څخه استفاده سوي ده، او مکمل نور هغه سکیورټي ان چې دغه د هک مخ نیولای سي، خوشبختانه په ډیر ماډرن ډول داغه سکیورټیانو تدابیر نیول سوی دی، امنیتی تدابیر ورته نیول سوی دی. او یو غټترین علت هم دا و چې موږ د ژورنالیستانو کیمرو ته اجازه نه ورکوله چې دوی د دغه عمومي سرور څخه تصویرونه واخلي، ځکه که د دې عمومي سرور موډل معلوم سی، نوم یې معلوم سی، مشخصات او دا څه، بیا هیکران تر ډیره بریده پوری دوی خپل هدف ته رسیدلی سي. کیدای سي چې حملې صورت نیولی وي، ځکه زموږ تاسې په ساده دغه باندې ویلی سر موږ تاسې پر فیسبوکونو باندې هم کېدای سي روزانه حملې وي، مګر هیڅوک نه کامیابه کیږي ځکه سیکورټي قوي ده. نو د سیکورټي په برخه کې په دې برخه کې تدابیر شته او انجینران د ډار ملک تر هغه وخته پورې چې دا پروسه ختمیږي زموږ سره به خپله همکاري کوي، هم د حق د مخنیوي په برخه کې او هم د دې تر څنګ چې دغه عمومي سرور د نور تخنیکي ستونزو سره مخامخ نسي. زموږ امید دا دی چې په دې برخه کې د ټولو ټاکنیزو ټکټونو حوصله مندي غواړو او دوی ته ډاډ ورکوو چې هغه امانت چې افغان ملت د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته سپارلی دی هغه به اعلانیږي او یو منتخب ولسمشر به د خلکو د رایو پر اساس باندې د کمیسیون لخوا
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان مرزا محمد حق پر اساس د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مرستیال ویان ده اغلې زرمینې کاکړ له تاسو نه دوړو نه مننه چې په بحث کې مرسته ګډون کړو درنو اوریدونکو تر بیخې چاره خېچاره
زما رایا زما حق
نیوان ولسوالی مواد په هندره خلاصي وي
مونږ د میرمنې بیا هغه میرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسیون
خبراتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادي رادیو